ځای غرور لري او سطحي برخورد کوي د خپل صحت سره، البته نو دوی بیا په دې خاطر باندې خپل صحت ته ډېره توجه نه کوي.
اته لنګار چې تیر کال اپنډکس شوی و وایي کله چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده ورسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بل و.
رڼایي لږ سره پیدا شو بیل دې چا ته کور کې وایم بایسکل مې راوخت تر کلینیک مې ځان ورس، تر 2 بجو ډاکټران را نغلو چې 8 بجې هغه حاضری کنه ډاکټرانو، 8 بجو ته منتظر سم د درد زخت ډیر شو که هغه ول کما مخنیوي کړای وای ډاکټر ته تللای وای کېدای شي اثر کړای وای کېدای شي دا درد دومره نه ډیر شوی، خو رسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ماته ویل ته اپنډکس.
د انګار بخت بیدارو چې خوشو خو ځینې بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم د بیغوري له وجې مري. دا خوست اوسیدونکی سن اولاد یو خپلوان کیسه راته کوي چې د ځن تداوی او د ډاکټرانو د بیغوري له وجې یو پخه غوسه شوه.
زمونږ دی یو د تروزه یو یو څو وخت خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته وجه ورتلو یا به ورته چې اډوکې د خراب دی چې شي دی، نو د صحیح تداوی په خوست کې بیا فعال نه و، نو فلستر ور واچول. یو دوه میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړو مونږ کابل ته راوستو، چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو الته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووت، او د پلاستر چې کوم پلاستر خوست کې ډاکټر ورته چول او امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس اور کړه.
ځینې ځوانان لا کورنۍ څخه خپلې ناروغي پټوي، دوی ته دار ښکاری چې چاته وایي زه دا تکلیف لرم، خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغي په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې په ځانې تیروي ناروغي ډیریږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
دا سه خلق مالی دلی دی چې میدا به خوګیدا بس یو انفرازول ګولای لیدلی دی چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولای ورته وای، دا غ اخلي دا خوري په دا ځان وای چې بس دا مې روغوي ورسره ورو ورو د سرطان طرف به ولای دا عمره کړی دی. په کار خدا سه د ځوانان څنګه په ځان پوي شي چې ناروغیا دا ریک باید په کور کې لویانو سره مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګیدلې ده کني که دوی دا سونه
د غاښونو ډاکټر محمد نوید وایي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي دا ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري، هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کیږي د غاښونو تک پیدا کیږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې په خوله کې څلور تارن هم تر پنځو پورې چشماري غاښونه خرابې ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګي زار مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي د بور سره.
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي، د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
په ځوانۍ کې ناروغۍ ته پام نه کول کوم ستونزې رامنځته کولای شي، او که ځوانان غواړي چې ښه صحت ولري کوم خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو مرکه کې مطرح کړي دي.
ځوان ته د ځواني په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي، دغه د معدې تکلیف داسې ډیر ورته توجه نه کوي او بابیزه تیروي چې کیدای شي خشم او یا د کوم خاص مرض نه ده او د خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي، بعضی امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرزند یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده، یا فرزند سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي، د معدې د زخمونو سبب ګرځي، داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا کدی تپو تلاش کوي او وګرځي کوم خاصه نتیجه لازم نشه راوړلای. نو زونان باید کوم امراض چې په عمر دی زونتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دی باید تشویش نکي او هار او ننګ دی نکي، باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې وخار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي، د سرک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوی چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري، داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنې زه په هغه باندې غالب یم، دا حال کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي. نو دی چې ایباندې گرزی یا هوټلونو نه یا رستورانونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایی مواد اخلي یا کوم نوشابه به اخلي استفاده کی، هغه د دغسې امراضو سبب گرزی. کوم ځوانان چې ورزی او له دینه استفاده کی، د دغسې عواقب ته بیا دونه فکر نه کوي، چون دوی غرور هغه چې ما ویل چې غرور کړي عواقب ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه د ایباندې نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوی وي باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې دغه خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم دا ده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده، ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي، کور والا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کېږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري، دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراضو خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پېتیریږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د واده نه بیا مشکلات ورته پیدا کېږي. نو ځوانان باید دغسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته هم نه وایي، مور و پلار ته هم نه وایي، بالاخره مور و پلار یې جګېږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کېږي. دا ځوان وروسته د واده مرحله ده، د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کېږي، چې نسل نشي راوړلی، حتی کورنۍ مشکلات ورڅخه پیدا کېږي. نو دوی باید جدي د دغسې امراض یو مثال ما ورکه. ځوانان باید خپل مرضونو په اړه خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په همغه مرحله کې مخنیوی کیږي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه ښه وخت ترته غواړم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم. د نفوسو د ثبت احوال قانون شپږمه ماده په 1395 لمریز کال کې توشیح شوه. ولسمشر غنی د 1395 لمریز کال د تقنینی فرمان له لارې د دې قانون شپږمه ماده تصویب کړه. د ملي شورا له رخصتۍ وروسته جمهور رئیس غنی تقنینی فرمان یعنی د نفوسو د ثبت احوال د قانون تعدیل طرحه ملي شورا ته د تصویب په خاطر واستوله. د تعدیل دا طرحه د ولس جرګې لوري لومړی رد، اما د مشرانو جرګې لوري تایید شوه. د اساسي قانون سلمې مادې لمخي د ولسی جرګې او مشرانو ترمنځ په مساوي ډول له هرې جرګې اته نفر د مختلط کمیسون په توګه وټاکل شول، چې د 1398 کال د هود په 12 نیټه د ګډ هیئت لوري د نفوذ د ثبت احوال قانون تعدیل طرحه یعنی تقنینی فرمان رای په مطلق اکثریت تصویب شو او ولسمشر توشیح کړه. حقوق پوهان وایي له حقوقي اړخه د نفوذ او احوال ثبت قانون شپږمې مادې خپله مرحله نهایي کړې او د مختلط هیئت له تصویب وروسته بیا ځلې تکرار موضوع د تعدیل حذف او ایجاد په خاطر په هیڅ صورت تعدیل ته نشي وړاندې کېدلی. د حقوق پوهانو له نظره د دې منطق دا ده چې هیڅ ضمانت نشته سو پاینده کې نوی تعدیل بیا حذف شي. خود ولسی جرګې هغه غړي چې د نفوسو د ثبت احوال قانون د شپږمې مادې د تعدیل په اړه یې طرح وړاندې کړې ده وایي چې د افغانستان د قوانینو له مخې هر څوک کولی شي د اصلاحاتو په موخه خپله طرحه وړاندې کړي. خو د قانوني اړخه د هغې طرحې حقوقي مبنا څه شی ده چې د ولسی جرګې یو شمېر غړو وړاندې کړې؟ آیا دا طرحه به د ولسی جرګې د نورو غړو لپاره قابل د قبول وي؟ د دې ترخوا په راتلونکي کې دغه موضوع نورې څومره ستونزې زیږولی شي، په دې او نورو مسایلو مو د حقوقي چارو کارپوه د پوهنتون استاد سید خالد سادات سره مرکه کړي. لومړی سادات صاحب، خرغلی ازادي راډیو ته اجازه راکړه چې زه پوښتنه مو سره یو ځای وکم. د ولسی جرګې د پن د چهارشنبې د ورځې پریکړه چې د ثبت احوال نفوس د قانون په باره کې وکړه، له حقوقي اړخه څه ډول پریکړه ده؟
مننه، تشکر. لومړی خدا ده چې ولسی جرګې اوسنۍ پریکړه او خصوصا دغه د ثبت احوال نفوس ته قانون یا د الکترونیکي تذکرو د ویشت قانون په اړه باندې کوم فیصله کړې ده. بلاخره نن ولسی جرګې په اگر چې محدود شمیر اشخاص راغلي یا وکیلان راغلي او دوی د تعدیل طرح وړاندې کړه او د تعدیل لپاره بلاخره تصمیم ونیو، زه فکر کوم چې دا یو حقوقي وضاحت ته اړتیا لري او په زمن کې د ولسی جرګې اکثریت اعضا چې دغه پریکړه کړې ده له بده مرغه چې حقوقي خلاک یا د حقوقي معلوماتو په خلاک قرار لري، هغه دا چې کله یو تقنیني سند یا د قانون لپاره یو مسوده چې کله جوړیږي او هغه بیا ولسی جرګه او لمړی باید ولسی جرګه بیا مشرانو جرګې بلاخره هغه تصویب کړي او ولسمشر توشیح کړي. نو کله چې اختلاف راواقع شي، د اختلاف نظر په مورد کې چې یو جرګه یا یو اتاق د ملي شورا یو تقنیني سند تصویب کړي بلې رد کړي، د اساسي قانون د سلمې مادې پر اساس باندې هغه بیا یو مختلط کمیسن جوړیږي، هیئت ټاکل کیږي د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې له لوري. نو دغه هیئت چې هر فیصله وکړه قابل د تصویب نه وروسته بیا توشیح ده. اوس دا بیا په دریم قدم کې یو دغه حکم یا دغه ماده د قانون یا دغه بخش د یو تقنیني سند د خپل نهایي مرحله پوره کوي بیا دې ته کتنه نشي کېدلی، ځکه د خپل غنیهایي مسله پوره کړل لکه څنګه چې په درېګونو محکمه کې حکم کیږي او بیا تمیز ته ورسیږي او مسله هغه باندې بیا کتنه نشي کېدلی. نو په دې معنی کتنه نشي کېدلی. نو زه فکر کوم چې د ولسی جرګې اکثریت آزاد حقوقي معلومات په خلک خلل لري.
هغه یو دلیل دا وړاندې کوي چې تر ډیره پورې دغه ډول مسایل یا هم په ټوله کې د یو ډیموکراټیک ټولنه کې یو اصل دی او کوڅو غواړي د اصلاحات په موخه باندې خپل یو طرح وړاندې کوي نو کوم ستونزه نه لري. دې ته ساسي جواب څه دی؟
لمړی خدا ده چې د اصلاحات لپاره کومه طرحه وړاندې کوي په قانون کې او یا د قانون تعدیل لپاره کوم مسلې مخته راوړي درسته خبره ده، اما کله چې بیا هم د جرګې او د مشرانو جرګې لوري د قانوني پړاوونو څخه یو تیر شوی موضوع چې هم د ولسی جرګې بلاخره هغه تعدیل فکر اوستل دی او هغه د تعدیل تصویب شوی ده، نو دا اصلاح بیا چاره وسته، دا اصلاح بل ولسی جرګې راوسته، بل پارلمان راوسته یا بل ملي شورا راوسته. زه فکر کوم چې دا یو بهانه لټول دي. ما مخکې ویلي کله چې یو موضوع د قانون د نگانه همدارنګه د حقوقي منطق د نگانه خپل نهایي مسله پوره کاندي خپل نهایي مرحله پوره کړي هغه ته بیا کتنه نشي کېدلی، ځکه دا به هر ورځ او هر کال به هر ولسی جرګه راځي او بیا به د قوانینو تعدیل لپاره به د شخصي علایق پر اساس باندې د تعدیل طرح را جوړي. نو هیڅ ضمانت په دې کې وجود نه لري، ځکه مو قانون دا قید خیده چې باید یو دغه تقنیني سند له تعدیل څخه وروسته او د مختلط کمیسون یا مختلط هیئت له فیصلې څخه وروسته باید د نهایي شي. اوس زه فکر کوم چې په دې کې هیڅ تاسو یو سوال نه واقع کیږي چې د الکترونیکي تذکرو دغه موارد چې ولسی جرګې یو شمېر اعضا وړاندې کړي دي د لپاره د تعدیل د طرحې یا د تعدیل جوړولو هیڅ حقوقي منطق نشته.
یعنی په آینده کې د داسې هیڅ سنشته چې دغه نوې تعدیل چې ده حذف شي،
نور مواد چې تعدیل شوي نیم شي هغه کېدلی شي تعدیل شي. دغه مواد یا دغه موضوعات چې تعدیل شوي دي او د تعدیل نهایی پړاو ټول کړی دی. دل لپاره یو حقوقي منطق نشته. ما مخکې اشاره وکړه ځکه چې پریزي کې هیڅ ضمانت وجود نه لري چې هغه د سبا بل څوک راشي او هغه بیا دغه تعدیل بل اخر مات کړي، بل ورځ بل څوک راځي، د وخت په تېرېدو سره بل څوک راځي او دغه تعدیل نه ماتیږي. هغه برخه چې تعدیل شوې نه وي هغه د پراختیا شته او هغه د هغې د پرلاره خلاص ده. اما دغه موارد چې هغه تعدیل شوي اوسي او خپل هغه نهایي مرحلې پورې کړي اوسي، دې لپاره ځای نشته پیدا کړي.
یو مسئلہ استاد، دلته د خلکو ټولنیز مسائل او ستونزې هم مطرح دي. کله چې موږ د سبت احوال نفوس د قانون په ځانګړي ډول د دې برخې د تعدیل مسأله راتسپړو، دلته معمولا یا اړتیا ده چې اشاره وشي هغه برخې ته چې هغه د الکترونیکي ته پیژن پاڼو د ویش مسأله ده. نږدې 1,000,000 ذات کسانو د الکترونیکي تذکیرې ترلاسه کړي او دا بهیر په ټول افغانستان کې روان دی. اوس که چیرته دغه بحث اوږدیږي، فکر نه کوي پر دغه پروسې باندې هم منفي اغیز خندلی شي؟ یوه مسله. او دویم، که چیرې دا له قانوني اړخه بیا مخکې ځي دغه مسائل، دلته د دې بهیر دغه ټکنتیا څومره مطرح ده؟ خلکو ته یو ډول فکر نه پیدا کیږي چې ګنې دا مسله که دومره لانجمنه وي، خنه ده چې هیڅ تذکیره وانخلي؟
زه فکر کوم چې دا مسله تر ډېره پورې سیاسي رنګ لري. د ولسي جرګې یو شمېر اعضا چې هغوی له بده مرغه چې دلته د یو سلیقوي برخورد استفاده کوي، یا که په ساده توګه ووایم چې د نورو د ادرس نه افغانستان ته ګوري، زه فکر کوم چې دا مسله سیاسي ده. بېله شکه چې دا پروسه به ټکنۍ کاندي، ولې لنه کومره زیات د ولایتونو کې دفترونه خلاص شوي دي الکترونیکي تذکرې د ویش لپاره. همدارنګه په دې باندې ډېر زیات کار شوی دی، حتی په زیات موارد کې ورته اشخاص نیول شوي دي، کارمندان نیول شوي تر څو د الکترونیکي تذکرو ویش چټک شي. نو اوس چې 1,000,000 سره تاسو 1,000,000 تذکرې ویشل شوي دي، زه فکر کوم دا هم یو غلط کار دی چې په داسې مورد کې دغه څه پرېکړه کېږي. دویم مورد دا ده چې موږ هر څه د قانون د نگاهنه باندې ګورو، او دا پروسه خو قانوني مخکې تللې ده. د قانون د نگاهنه خو کوم مشکل نشته. اوس چې کومه پرېکړه کېږي او کومه فیصله چې رامخته شوې ده، زما له نظره دغه غیر قانوني فیصله ده. یعنی یو غیر قانوني فیصلې لپاره، د یو غیر قانوني اعمال لپاره باید هیڅ صورت موږ قانوني موارد چې هغه د الکترونیکي تذکرې ویشته، هغه په افغانستان کې د یو ښې حکومتولۍ اساس کې خودل دي. همدارنګه د الکترونیکي تذکرې هغه مزایا او هغه ګټې چې لري، هغه د افغانستان دښمنان یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه نه لري. هغه معلومات چې زه لرم، دغه الکترونیکي تذکرې چې ویشل کېږي په کوم موډل کې، دا فقط و هیوادونه لري او افغانستان به کوم هیواد اوسېږي. نو طبیعي خبره ده چې د افغانستان د پرمختګ سره به ډېر هیوادونه، ډېری ګاونډیان به سیمیز هیوادونو کې سره مخالفت کوي. او له بده مرغه د ولسي جرګې اکثریت اعضا په دغه مرحله کې او د ګاونډیانو په خپل باندې یا د سیمیز هیوادونو په خپل باندې خبرې کوي.
اوس اساسي برخه کله چې د دې ډول مسایلو ژورو ته سړی کې وزي، هغه حقوقي مسایل ډېر مطرح دي. ولسي جرګه یا په ټوله کې د افغانستان پارلمان د افغانستان د مقرنه قوې په توګه باندې مطرح دی. فکر کوي چې آیا خپل حقوق پوهان د حقوقو په برخه کې له تخنیکي اړخه له فقدان علم سره مخ دي؟
که د ولسي جرګې د اعضاو خبره کوله، بده مرغه چې دوی د حقوقي نگاهي موضوع نه ګوري، بلکې سیاسي رنګ ورته ورکوي. همدا اوس د مسلې د سیاسي رنګ ورکول کېږي. یو مسله دغه د حقوقو پوهانو نظریات دي. دلته چې یو قانون کې صریح احکام موجود وي، ګران حقوق پوهان په دې پوهېږي چې بالاخره هغه باید یو مخالف نظر ورنکی په د قانون په خلاف باندې، که چېرته هغه مسلکي اوسېږي او د یو مسلک پر اساس باندې بحث کوي، که چېرته د قومي سلیقو پر اساس باندې بحثونه کوي، هغه بله خبره ده. یا سیاسي سلیقو پر اساس باندې، یا سمتي او ژبني او نورو مسلو باندې. اوس وخت کې زما د نظره چې له بده مرغه یا ولسي جرګه کې یو تکړه حقوقدان یا حقوقي سلاحکار چې وکولی شي په تخنیکي موارد کې د ولسي جرګې هغه اعضاو ته چې دې مثلا مخالفت کوي، یا په نورو حقوقي موارد کې هغوی پوهې ته اړتیا لري، له بده مرغه شتون نه لري داسې یو حقوقي ټیم یا حقوقي سلاحکار چې وکولی شي دا مسلې روښانه کاندي. دویمه خبره، ما مخکې اشاره وکړه چې نننۍ سلسله د یو څو وکیلانو منځ کې شوې ده او اکثریت نه دی ده، چې کله اکثریت نه دی راغلی، خصوصا هغه نصاب نه دی پوره شوی. دغه نصاب د دې فیصلې لپاره دا زه فکر کوم چې د مخکې نه یو پټه توګه باندې، یا داسې یو په داسې یو اساس باندې فیصله شوې ده چې اکثریت شمیر وکیلان خبر شوی له موضوع څخه او د اجنډا کې د موضوع ستیر شوی ماته ښکاری ناغه نه خاطر فکر کوم چې بل هیڅ لار نشته موږ د قانون ته رجوع کوو وکیلان د قانون ته تسلیم شي.
تاسو د خپل خبرو په اوږدو کې سیاسي اړخ ته د دې مسالې رجوع وکړه، څه شي کې دی شي هغه سیاسي مسأله چې دلته وسره مخالفت خودل کیږي؟
دا غسل وخکرن ناورین بحران د لبدمر د افغانستان تجربه لپاره هڅه کوي او موږ تاسو ګورو دغه جګړه په قانون باندې ویشلو څخه نشته خلی. دغه جګړه او دغه د افغانستان بدبختی د افغانستان د خلکو په ژبانه او کتلو ویشلو باندې بل اخر دا ولاړه ده. سیمایز هیوادونه گوندی هیوادونه تل هڅه کوي ترڅو موږ وویشي او د دې د افغانستان تفرقه پر اساس نه خپل ګټه رامنځته کړي. نو اوس ماته سرکاري د سیاسي رنګ داد چې د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان ممکن لبل دین الهام اخلي، تاسو ګورئ دا یو محدود شمېر معلومه اشخاص دي سم دي چې دا د ټول ولسي جرګې حق ده په دې شکل نه ده. د حالات معلومیږي چې دوی بل اخر نور خلق ته وفادار دی او غوونډي هیوادونه دا سیاسي رنګ شو. دغه خبر دا ده چې د افغان کلمې سره مخالفت ده. افغان د کلمه د ملت یو ادرس په توګه منګ نړیوال مری کله چې منګ پنډ دنړي په تاریخ کې پنډي کې منګ د افغان ملت په توګه مشهوري غونبیا د ولسي جګړه د پردیپال وکیلانو هیڅ څه کول دي خبرې منطق نه لري.
حقوقي کارپوه او په هنتون استاد سید خالد سادات له تسری رمضان
مننه تشکر.
خیالی زلمی پیغلی بچا تا ور بلونا جوگوی بچاتا ور بلونا جوړوینا